تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړې تر اخیره کرا سره پاتې شوې نو په لومبۍ نمایي کې به درته یو شمیر راپورونه وړاندې کوو، او د دې غړې په دویمه نمایي کې به 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه له نجیب عامر واوري.
پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د لویو ښارونو د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ادارو ته امر کړی دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران د افغان سولې په اړه په استانبول کې خبرې کوي. په هند کې د کورونا وایرس پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د کورنیو چارو وزارت لاندې کارکوونکو 22 امنیتي ادارو ته امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. شیخ رشید احمد د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې لاغې وروسته خبریالانو ته وکړي چې د اپریل په 21 د کوټې د سیرینا هوټل په پارکینګ کې په 14 کې 15 کسان ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. نوموړي وویل چې دا برید د هغو کسانو لخوا ترسره شوی چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښول غواړي. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. هلته وامین شتل ګنوایی په کوټه کې په سیرینا هوټل د برید نه پس د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو ته پکار دی چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ټولو پر ضد یو ډول کاروایی وکړي. د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سکرتر سردار حسین بابک پرون په پیښور کې مشال لډیو ته وویل
او دا خلق دلتا موجود دے دا خو لیدل کیگی دا خو صدا اسمان نن را کوزیگی دا بیخی دلتا پزمکا پراتا دی بیا بیا منگا دا خبر کوو دی وی دا خط طالبان دی او دا بد طالبان دی گوٹ طالبان دی او بیٹ طالبان دی آج دشتگردائی خلاب دیر سنجیدہ گامون آغستل پکار دی.
عوامی نیشنل ګوند دا غوښتنه هم کوي چې حکومت دې په نیشنل اکشن پلان عمل وکړي کومه چې له ملک د ترهګرۍ د نوغې وستلو لپاره اړینه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی نن په رسمي دو ورځني سفر استانبول ته ورسید. هغه بلته په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې د ترکیه او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. حنیف اتمر، مولود چوش اوغلو او شاه محمود قریشی به د افغانستان د سولې په پروسه کې په ترسره شو پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب پرون مشال لډیو ته وویل په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل، د سولې بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو، په دې برخه کې د پاکستان او ترکیې د ونډې او همداراز د دریو واړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وشي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 نیټه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي، خو دا غونډه وروسته له هغې لغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. ترکیې چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال ترسره شوی برید غندلی دی. د اپریل په 22 د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټر په پیغام کې ویل شوی چې هغوی په افسرالم ترسره شوی برید ژور اندېښمن کړی دی. په پیغام کې راغلی د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو باخبره وګړي لپاره خورا مهم دی. په ټویټ کې د افسرالم د زرخه کېدو هیله ښودل شوې او له ځایي چارواکو غوښتل شوی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې زر ونیسي. پر افسرالم د اپریل په 20 په اسلام آباد کې د هغه کور مخې ته برید شو چې هغه پکې ژوبل شو. تر دې وړاندې د بشري حقونو ادارو هم پر افسرالم شوی برید غندلی و. افسرالم د پوځ له سختو انتقاد کوونکو خبریالانو څخه ګڼل کیږي. او وروستۍ خبر ده چې په هندوستان کې د کورونا وایرس پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې او په روغتیایي ادارې باندې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیایي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپاره شوي دي. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هره ورځ په کورونا وایرس اخته کیږي او په روغتونونو کې د چپرکټونو او نورو طبي وسایلو کمبود لیدل کیږي. هند 1.3 بلیونه نفوس لري او د تازه شمیرو تر مخه اوس هلته هر ورځ له 3 لکو زیات کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې تر نن 14.2 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي چې له امریکې وروسته دا په نړۍ کې دوهم نمبر هیواد دی. هلته د کووید-19 ناروغۍ نه تر دې مهاله نږدې 1,00,000 کسان وژل شوي دي. د هند تر څنګ په امریکا، استرالیا، اسرائیلو، بلجیم، برطانیا او سنگاپور کې هم د کورونا وایرس نوې بڼه موندل شوې ده. له برطانیا وروسته متحده عرب امارات هم له هند سره پروازونه ځنډولې دي، ځکه چې دا ویره لیدل کېږي چې له هند د کورونا وایرس نوې بڼه دغو هیوادونو ته خوره نه شي. کاناډا هم اعلان کړی چې له هند او پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره پروازونه ځنډوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې. نو ځنې ریپورټونو سره سره په دویمه نمایي کې به 219 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل هم واوري. نو زو د خپلو ریپورټونو لړۍ طرف ته د کوټې د څلور ستوري زوټل په پارکینګ کې د برید وروسته د پاکستان داخله چارو محکمې خپلو ماتحتو 22 امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی. او د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې دا برید د پاکستان د دښمنانو لخوا په کوټه او نور پاکستان کې د امن او نورو معاملاتو د خرابولو یوه هڅه ده. بلې خوا ته عوامي نېشنل ګوند له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د بشپړ امن قایمولو لپاره دی د ښه او بدو ترهګرو د توپیر نه په غیر د وسلوالو په ضد عملیات ترسره کړي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د داخله چارو وزیر شیخ رشید په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا برید د پاکستان د دښمنانو کاروایی ده او د دغه برید وروسته یې د داخله چارو د محکمې لاندې کارکوونکي ټولو امنیتي ادارو ته د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت د ټینګولو امر ورکړی.
اور کوئټا جیسے پرامن جو شهر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی اور ایف سی
د کوټې پرنګ په پرامن ښار کې ایف سی ځواک 14 چیک پوسټونه پولیس ته حواله کړي وو او نورو چیک پوسټونو حواله کولو ته هم تیار وو. خو په دې حالت کې دا خونړۍ پیښه رامخې ته شوه. د دې چاودنې اصل هدف د پاکستان امن خرابول دي او د پاکستان نورو معاملاتو ته زیان رسول دي. د وزارت داخله لاندې دوی شواړه ادارو ته امر ورکړل شوی چې امنیت دې ټینګ کړی شي.
22 کې 22 ادارو کو وزارت داخله نه هدایت دی چې سکیورټی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے.
خوب بلی خواتا پا پاکستان کی دا حزبی اختلاف زینی گوندونا بیا دا تراغرائی زد دا حکومت پا پالیسیو نوکی کوی او دا بلوچستان پا مرکز کوٹا کی دا دی تازه چودنی روستو دا عوامی نیشنل گوند لخوا پا خپورشو بیان کی ویل شوی دی چی پا هیواد کی دا بش پر امن قیمولو لپارا دا تراغرائی زد پا نیشنل ایکشن پلان سم عمل پکار دی او د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د هر رقم وسلوالو په ضد عملیات پکار دي. په دغه لړ کې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي
کوټه کې چې کوم دماکاو شو یا دلتا روزانه بنیاد باندې چې کوم ټارګټ کلینګ دی وزیرستان کې د ټولو علاقو کې او دا خلک دلته موجود دی دا خو لیدل کیږي دا خو صدا اسمان نن را کوزیږي دا بیخی دلته پزمکه پراته دی. بیا بیا مونږ دا خبره کوو دی وای دا خ طالبان دی او دا بد طالبان دی ګډ طالبان دی او بیټ طالبان دی. آج دہشتگردی خلاف ډیر سنجیدہ گامون اغستل پکار دی چې کوم نیشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاغي باندې عمل درآمد پکار دی.
خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید 13 ورځ په خبری کانفرنس کې د وسلوالو په ضد د پوز او نورو امنیتی ادارو په کردار د اطمینان سرګندونه وکړه او په خبری کانفرنس کې د داخله چارو وزیر د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او بلوچستان د اهمیت ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه.
بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے اور چین پاکستان کا ایک
بلوچستان د پاکستان د ترقی نوم دی او گوادر د پاکستان مستقبل دی او چین د پاکستان ازمایل شوی ملګری دی. د پاکستان پوز او ولس د اویا اتیا زره سرونو د قربانو په ورکولو سره تراګرو ته ماتی ورکړی ده او اوس چې تحریک طالبان پاکستان بیا منظم کیږي یا زمونږ په یو ګاونډي هیواد کې کوم سازشونه کیږي نو د پاکستان پوز او ولس به په شریکه دوی ته ماتی ورکوي.
جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں پاک فوج اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے.
د کوټي په سرینا هوټل کې د گاډو د ودرولو په ځای کې د ځانمرګي برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی و او په دغه چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او 12 نور جوبل شوي وو او دا برید په داسې محل شوی وو چې د چین سفیر د کوټي په سفر وو خو د چارواکو په وینا په دغه برید کې کوم چینایي وګړي نه وو پنهخه شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایی خلک وایي چې تیره شپه په تحصیل د تاخیل او میرامشاه کې په دوو بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې د اپریل په 26 او 30 هم په شمالي وزیرستان کې درې تنه په بیلابیل هدفي بریدونو کې وژل شوي وو چې ورسره په تیرو درې ورځو کې 15 هدفي بریدونه ترسره شول. دا په داسې حال کې دا چې ځایی خلکو تل له حکومته د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې او چارواکو د امنیت ټینګولو ډاډ ورکړی. په دې حق لنور تفصیل لسیمه نه زمنګ خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایی خلکو په وینا تیر شپه یو ځل بیا شمالي وزیرستان کې په دوا بیلابیلو هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او حمله کوونکي تخته دلی دي. پولیس او ځایی خلک وایي چې تحصیل د تاخیل مامیرو غمنظر خلکو کې نصرګنده وسلوالو ملک ګل صاحب پر ډزو وژلې او میرام شاه بانډا سیمه کې رسول حکیم نومی کس نامعلومه وسلوالو وژلې. د دوی په وینا د دواړو بریدونو پس حمله کوونکي تخته دلی. په سلور ویشتو ساعتونو کې شمالي وزیرستان کې دغه سلورم هدفي برید دی او تیرو درې ورځو کې 15 هدفي برید دی چې دغه لته ترسره کیږي. د چهارشنبه په شپه د میرامشاه تپی سیمه او میر علی حیدر خیلو کې نامعلومه وسلوالو دوه کسان په ډزو وژلې ول. پولیس وای چې دا پیښو ځای ته پولیس پارټي تللې پلاټنې کړي. دا نامعلوم زید مقدمه درج شوې. ساک کال شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې د اتلسمه پیښه ده چې پکې د سیمې مشران او ځایي اوسېدونکي په نخښه کیږي. تیر 2000 کال کې د غلطه شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هدفي بریدونو او وژنو کې تیزی راغلې. د سیمې خلکو په بیا بیا احتجاجونه کړي، پر لته او جرګې یې کړې او له حکومته د امنیت ټینګولو او هدفي بریدونو مخه نیولو غوښتنه کړې. ځایي امنیتي چارواکي بیا وایي چې د سیمې امنیت لپاره یې کوټلي اقدامات کړي، د غلطه امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات هم دوام لري. خو ځایي خلک وایي چې یو ځل بیا د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پښتون ژغورنې غورزنګ 15 پلویان او د سیمې یو خبريال د 12 ورځو د قید وروسته خوشی کړي دي. پر دوی تور و چې د اپریل په 9 په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې دوران د کرونا وبایي صورتحال په اړه په هدایاتو عمل نه وکړي. د غورزنګ یو را خوشی کړل شوی ځایي مشر وایي چې پولیسو د اف سي د مشر په وینا دوی گرفتار کړي وو، خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر بیا د نوموړي تور ردوي او وایي چې د چا په وینا نه بلکې په احتیاطي لارښوونو په عمل نه کولو یې نیولی وو. نور حال ل اشتیاق مسید نه
په سویلی وزیرستان وانکشه په 9 اپریل د پښتون ژغورنې ورزنګ په جلساکشه د کرونا وایرس نه د احتیاطي تدابیرو نخ پلاولو په الزام کې د پښتون ژغورنې ورزنګ پنځه پلاویان یو ځای مشر او د وانا پریس کلب خبریال د 12 ورځې قید نه پس په ضمانت د وانا کیمپ زندانه خوشی کړی شوی دی. د وانا کیمپ زندانه را خوشی کړی شوی د پښتون ژغورنې ورزنګ مرکزی کور کمیټي ممبر شهزاد وزیر وی چې د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دوی د پوځي چارواکیو په وینا باندې گرفتار کړی وی.
په نو تاریخ باندې جلسه کړې وه د علي د خلاصوله د پورا او د علاقې د امن تور انتظامیہ مکمل بحالۍ د پورا نو په ان آباد کې موږ سره ایس ایچ او ډی پی او رابطه کړې وه چې تاسو د کرونا چې کیمې سوتیز دي د یغې تاسو خیال نه دی سوتلای نو تاسو سره ایس ای ملاقات کړل غوړي دا غا دای چې څومره چارې کو دا د ټول د ای جی ایف سی په خلابونه کو نو بیا په ان آباد ایس ای خپل پاور استعمال کړل او پاغا کې مشتا پچ دن جیل روکا چې ډایرکټ جیل تا ولا ځلی نو په ان آباد بیا موږ د وکیل په ذریعہ باندې د کورټ نه ضمانت حاصل کړو.
شهزاد وزیر ویایي چې په سویلی وزیرستان کې د مقامی انتظامیه چارواکي د کرونا وایرس نه د ژغورنې د پورا احتیاطي تدابیرو باندې نه په خپل عمل کوي او نه یې په سیمه کې نافذ کولو پورا سک کوي.
چونکې په هغه جلسه کې د مشر ډی پی او او راته ایس ایچ او او نور پولیس وی او د یغه نه ماسکینا وی ونه کې مطلب پورتا سچر د سنډې چې کوم لاک ډاون وی هغه هیڅ نظام نشته. پولینا اوپن دی جماعتینا اوپن دی او ګیدرینګ کیږي جلسه کیږي نو دا څه هیڅ خبره نه و او نه دې په دانه مخ ته نشته نو ټست کړو کړي د کرونا په حواله سره.
په دغه باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې د هغه ځواب په دارنګ و.
په ټول ملک کې کرونا ایزوتی په لاو کې په پرچی شي په پښور کې پرچی شي د کرونا ایزوتی وایلیشن شوی دی او چې وایلیشن شوی دی نو هغه کې خو د آرمی یا د ایف سی سکار نشته نو هغه خو دغه د ای سی سی لیټر را لګل دی او پولیس پرچه ورکړي او یقد چې د کرونا ایزوتی وایلیشن هغه ویډیو تاسو ریکارډ هم کړی نو هغه دا چې کرونا د نن سبا 4-5 فټ فاصله به ساتي او ماسک واچي هغه جلسه کې ممکن نه هغه شونه جرم خو دې ته نشو ویلې وایلیشن کې پرچه ورکړي او پرچه کې سړی نیولې شي او به ضمانت وشو. د شپږه تر
د پښتون ژغورنې ورزنګ دیوانه سیمه غړي شهزاد وزیر دا هم وویل چې په غلط الزام کې په دارنګ گرفتاری بنې د پاکستان حکومت دوی د پښتون ولس د حقوق غوښتنې د پورا راونه مبارزې نه نشي منې کولای. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوري. صوبائی حکومت د ترهګرۍ ضد جنگ کې وژل شوو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنیو ته شهدا پیکج ورکولو فیصله کړې ده. صوبائی حکومت د مومندو 1500 خصوصي خاصدار پولیسو ته د اړولو پریکړه کړې او ویلي دي چې وژل شوو خاصدارو او لیوی ځواکونو کورنیو ته به سهولتونه ورکوي. په سیمه کې زمونږ خبریال شانواز ترکزی د خصوصي خاصدارو د یو قبایلي ملک او بیا پولیسو ته د زمشوي یو پخوانی خاصدار سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پې تیار کړی.
صوبای حکومت د هغه خاصدار او لیویس کورنۍ وغړو ته چې د ترګرې په دوران د سر قرباني ورکړي د شهدا پیکج ورکولو فیصله کړې. د دې وړاندې به دغه خاصدار او لیویس کورنۍ ته 3-3 لک روپۍ ورکېدي. د شهدا پیکج تر لاندې د صوبای حکومت لخوا د وژل شوو کورنو ته 1.5 لک نه زیاتې روپۍ او نور سهولتونه هم ورکېږي. حکومت فیصله کې دا هم لیکلي د مومندو د 1500 خصوصي خاصدار په پولیس کې د زم کېدو لپاره دي اړوند اداري کارو کې چې دوی هم پولیسو کې زم کړي. دغه فیصله پرون د اپریل په 2 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د حکومتي چارواکو په یو غونډه کې شوې. په پخوانی فاټا کې د ترګری په دوران د وژلې شو خاصدارو یا لویز وکونو پوره شمېره خو معلومه نه ده. خو د پخوانی فاټا د خاصدارو د اتحادی ویان او په باجوړ لویز کې حوالدار حبیب الله پوینا باجوړ کې څلور اویا تنان مړ شوي او 280 تنان زخمیان شوي او همداشان په مومند کې 130 نه زیات خاصدار او لویز غړي وژل شوي او تر د 200 پورې زخمیان شوي. هم دي د مومند د پخوانی خاصدارو صوبیدار او وسنۍ د پولیسو اسیسټنټ سب انسپکټر ایوب خان مشهد لري ته وویل تر اوسه د دوی وژل شوي خاصدارو ته یوازې 3 لک روپۍ ورکړل شوي دي او د شهدا پیکج غوښتنه دوی له ډېرې مودې راهسې کوله.
هغه به لک 3 لک روپۍ به ورکولې او نورې به نه ورکولې او دې دماکه کې زمونږ خاصدار مړ شوي هغوی ته هم پکې میلاو شوي وي 3 لکه او داسې کلیواله مړ شوي وسیل وسیول خلک دوی له هم 3 لکه ورکړی شوي وي نورې نه دي ورکړی شوي او مونږ د حکومت نه ډېر خوشحاله یو مونږ سره دې همدردي کوي. مونږ غریبانان خلکي تعلیمونه هم نشته دی دا نوکري دي دې تنخوا ته مونږ ناست یو دغه زمونږ مراد دي.
د الفاټا خاصدار اتحاد د ویان حبیب الله پوینا په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو شمېره 13000 ده او 11000 لوی ځواکونه دي چې دغه دواړه شمېرې بیا یو کم 10000 جوړیږي. په دې خاصدارو کې یوازې په مومند کې سپیشل خاصدار هم وو چې د پولیسو د محاکمې پوینا شمېرې تر د 1200 پورې وو. خصوصي خاصدار هغه وو چې دوی به ډیوټي نه کولې البته د حکومت سره د ضرورت په وخت پای مرسته خامخا کوله او دیو هغه خاصدار غړي چې ډیوټي کوي برابر تنخوا ورته د حکومت لخوا ملاوي ده. هم کله چې خاصدار پولیسو ته زم شو نو مومند کې د خصوصي خاصدار زم کېدل هم شروع شو. خو بیا هم د پرونی فیصلې په دوران د خودلې شوی شمیر لکه 1500 او 11 خصوصي خاصدار زم نشو او دوی بیا بیا د زم کېدو لپاره احتجاجونه کړي. دو هفته وړاندې هم د مشال ریډیو په حجره پروګرام کې د کوزه محمود د خصوصي خاصدار یو مشر اقبال حسین د زم کېدو غوښتنه کړې و. خو نن د اپریل په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبای حکومت پرونی فیصله وستای ده خو بیا هم ځینې اندېښنې څرګندې کړې. نو هغه څنګه
دا مونږ زم کې روز مونږ دې کې سینریټی دا لکه اسکیل دی او دا غي مخکې لکه اولدار صوبدار دې کې مخکې دا د غم پکې نو چې هغه مونږ ترا کوي کنه برا کوي کنه اسې بس اواګه خبره وشو لو ختم شو لا دا هم مونږ مخکې دې مونږ ته ویل چې را دې دې وتاو سر مونږ داسې وکړو داسې وکړو خدای خو اس مونږ سره وادي پورانو شي تقریبا دا یو کال برابرۍ کې سلو سمېش وکم.
خصوصي خاصدار د مراتو په شکل کې د مومند ملکانو ته ور کړی شو او د ډیپټی کمشنر مومند لخوا سږ کال د فروری په 8 نیټه لیکلی شو خط کې ویل شوی. خصوصي خاصدار په کال 1980 او 1981 کې ملکانو ته د دې خبرې په بدل کې ورکړې شو چې د ریاستي ادارو شک وو د مومند ملکانو وفاداری د پوری پورې غاړه هیواد سره دي. نو دغه وفاداری پاکستان ته درالولو لپاره دوی ته خصوصي مراتب ورکړل او د دوی دغه حکمت عملی کامیاب هم شو. دوی د پولی پورې غاړه هیواد نوم خو نه دی لیکلی خو د مومند مغربي پول د افغانستان سره لګیدلی دی چې پورې غاړه ته د ننګرهار او د کونړ د ولایتونو ځینې برخې آباد دي. د مومند د یو ملک مجید خان هم یو خصوصي خاصدار هغه هم پولیسو کې نه دی زم شوی. خو د ملکانو لخوا په غلنه کې او وروستو د وزیر اعلی او د گورنر خیبر پختونخوا ماڼو پیښور مخې ته او له هغې وروستو د صوبای اسمبلی سره نږدې په سوري پل چوک کې د کیدونکو خصوصي خاصدارو پولیسو ته د اړولو لپاره په احتجاجونو کې به هر وخت ورسره شامل وو. مجید خان وویل اوس چې حکومت خصوصي خاصدار پولیسو ته اړوي دی بور له خپل یو تن ورکړي چې په پولیسو کې ډیوټي شروع کړي
چې زمونږ د نوکرۍ هم به حال شو زړې چې کومې زمونږ تنخواګانې بندې دي. اصلي مسله زمونږ د هغې وه. نو امید هم دی چې د دې موږ سره همدا وعده وه چې هغه تنخواګانې به هم تاسو ټولې میلاو شي او انشاءالله موږ به خپل خپل تن ورکړو. ټولو خلکو داسې تقریبا پروګرام دی هر سړی دې ته تیار دی چې خپل خلکس ورکې عمر شي.
نو وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې پرون د اپریل په 22 غونډه کې دا هم فیصله شوه چې د ملکن لیویز غړو سکیل یا ترتیب د 15 درجې نه 10 درجې ته اړولې شي. وزیر اعلی محمود خان ویلي چې په خوانی خاصدار او لیویز ترګری په ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړي او دوی به ورته هر رقم سہولت ورکوي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې اړوند ادارې د خاصدارو د دغه مشکلاتو هوارولو او ورته د سہولتونو ورکول لپاره کار وکړي او د منځوري لپاره د صوبایي کابینې ته زر تر زر خپل رپورټونه وړاندې هم کړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر وای چې په سیلابونو او ترهګرۍ کې ړنګیدلي سکولونه یې رغولي دي او ایوازي 15 پاتې دي او پر هغو هم کار روان دي. خو د تعلیم ودې لپاره کارکونکو ادارې بیا وای چې په سلګونو سکولونه لا هم نه دي رغول شوي. دوی وای د سکولونو ړنګیدو او په ځونو کې بیا د اسانتیاو د نشوالي له کبله په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخه پاتې کیږي. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی وای په دې صوبه کې 109 سکولونه په سیلابونو ترهګرۍ کې ړنګېدلي وو چې زیاتره یې جوړ کړل شوي او یوازې 15 پاتې دي. نوموړي په 6 اپریل صوبایي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې حکومت چې د دغه پاتې سکولونو په جوړولو هم کار کوي. مشال ډیو په لسګونو وارې هڅه وکړه چې پر دې اړه له شارام ترکی سره خبرې وکړي خو هغه زموږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان ترک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشر پختونجار خان په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر یادې خبرې سمې دي او دوی د تعلیمي ادارو په رغولو کې جدي دي. پختونجار خان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې حکومت یې د خیبر پختونخوا په کومو ضلعو کې څومره ړنګ شوي سکولونه بیرته او څه وخت رغولي دي. خو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ سائنس د پالیسیو جوړونکو عمر رگزی وای په خبر پختونخوا کې شاوخوا تر 3500 پورې تعلیمي ادارې ړنګې شوي یا بندې شوي وي چې ډېرې یې لا هم غیر فعال دي. عمر وای د خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې له 2001 کال راهیسې ترهګرۍ څخه باندې 1300 او په بټګرام ضلع کې د 2015 کال اکتوبر زلزلې 1599 سکولونه ړنګولي وو. نوموړی وای د خیبر پختونخوا په غریزه او نورو سیمو کې اهم سلګونه سکولونه سیلابونو ړنګولي دي. دا وای په 400 مردان پېښور او ځونه نورو سیمو کې د سکولونو د ځمکو پر سر د لانجو له امله هم لسګونه سکولونه تړلي پراته دي. عمر ورغزی په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل د تا کره شمېرې نه دي معلومه چې په یادو سکولونو کې څومره بیرته رغول شوي یا فعال شوي. خو په خبره یې چې د وسلوالو لخوا په قبایلي سیمو کې په ړنګول شوو سکولونو کې څه باندې 300 بیرته جوړ کړل شوي او په ځنو کار روان دی. البته نوموړی وایي لا هم ډېر سکولونه وران یا غیر فعال دي او په ځنو کې بیا استادان او نورې اسانتیاوې نشته چې له وجې یې په خیبر پختونخوا کې دا وخت لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي.
په دې وخت کې چې کوم په خیبر پختونخوا کې 25 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي او د کې 15% جنکي د زمونږ قبایلي اضلاع کې سکولونو نه بهر دي.
یاد بي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر محمد عاطف په 2013 کال کې مشال ډیو ته ویلي وو چې په دې صوبه کې شاوخوا 20 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت دا هم ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې نږدې 1500 سکولونه وسلوالو ړنګولي وو. خو په خبره یې چې زیاتره یې جوړ کړی دي. د مومندو ضلع د خویزو سیمې اوسیدونکي تفسیر مومن وای د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمری سکول لنګولی وو او له هغه وروسته تر 3 کال پورې د دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 15 میاشتې مخکې یاد سکول خلاص کړ. خدا چې د سکول ودانی بیرته نه جوړ کړل شوی نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
بل باران چوله یا طوفان یا نمري یا دغه طوفان کې دا ماشومان بس به نشي راځي ځکه چې خیمه هوتا څه پته ده چې خیمه کې خو
د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام ترکی په 3 شنبه د صوبایي اسمبلی غونډې ته وویل چې حکومت یې تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. یادې وي چې د صوبې حکومت د 2020 مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 1.2 اربع روپۍ هم ایښودي دي. خو پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي اتحادیې پیمز د پالیسیو جوړونکي عمر رگزی وایي د پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا مرکز دواړو کې دا وخت حکومتونه لري په تعلیم کې جدي نه دی. د په خبره د مسلم لیگ نون په مشرۍ پخوانی وفاقي حکومت په خپل کلنی مالی بجټ کې د تعلیم لپاره 3.2% برخه ایښو دی وه کومه چې په موجوده حکومت کې 2.8% راکمه شوه.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو دی نجیب امیر په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي د ملک 22 امنیتي ادارو ته یې امر کړی چې د پاکستان په لویو ښارونو کې د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې لاغې وروسته خبرونو ته وکړې چې د اپریل په 20 د کوټې د سرینا هوټل په پارکینګ کې په 14 کې 15 کسان ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا صوبایي جنرال سکرټر سردار حسین بابک وایي په کوټه کې په سرینا هوټل د برید نه پس د پاکستان حکومت او امنیتي ادارو ته په کار دی چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د ټولو پر ضد یو ډول کاروایي وکړي. د پاکستان حکومت وایي د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو ډول اقدامات کوي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې په هدافي بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. ځايي پولیس وایي په دغو دواړو پیښو کې چې تیر شپه مخې ته راغلي، یو یې د شمالي وزیرستان په بانډا او بل یې د دتخیلو تحصیل په روغ منظرخیل سیمه کې مخې ته راغلي دي. په دغو بریدونو کې رسول حکیم او ملک ګل صاحب وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په رسمي دورځني سفر استنبول ته ورسید. هغه بلته په درې اړخیزه غونډه کې چې له پاکستان پرته پکې د ترکیه او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم برخه لري ګډون کوي. حنیف اتمر، مولود چاوش اوغلو او شاه محمود قریشی به د افغانستان د سولې په پروسه کې په ترسره شو پرمختګونو خبرې وکړي. امریکا پر یو پاکستانی خبریال ترسره شوی برید غندلې ده. د اپریل په 22 د بهرنۍ چار وزارت لخوا په ټوئیټر په یو بیان کې ویل شوی چې هغوی پر افسر عالم ترسره شوی برید ژور اندېښمن کړی دی. په پیغام کې راغلي د مطبوعاتو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب د یو خبره ولس لپاره خورا مهم دی. په ټوئیټ کې د افسر عالم د زرخه کېدو هیله ښودل شوی او له ځایي چارواکو غوښتل شوی چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې زر ونیسي. او په هندوستان کې د کورونا وایرس پیخي په بیساری ډول زیات شوی او د روغتیا پر ادارې داسې تورونه دي چې ګواکې د روغتیایي لارښوونو د نه پاملرنې له وجې په پراخه کچه هلته د کورونا وایرس نوي قسمونه خپاره شوي دي. په هند کې اوس د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کسان هر ورځ په کورونا وایرس اخته کیږي. هند 1.3 بلیونه نفوس لري او د تازه شمیرو تر مخه اوس هلته هر ورځ له 3 لکو زیات کسان په کورونا اخته کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د شمنې سره سم اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام مشال آنلاین. د دې پروګرام کوربا بشیر غواخ دی، نورازی چې وایو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه مې ومنه، زه بشیر غواخم. نن پر هغه بل یا قانوني مسودې خبرې کوو چې پر پاکستانی پوز د نیوکو او ملنډو د مخنیوي لپاره وړاندې شوې ده. د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. هله دا تر اخره پورې را سره پاتې شئ. اوریدونکو د اپریل میاشتې په 8 د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټې د یو قانوني بل منځوري ورکړه چې لمخې به هر هغه چاته 2 کال قید او 15 لک روپۍ جرمانې سزا کېدل شي چې پر پوز نیوکی یا ټوکی وکړي. دا بل په قومي اسمبلی کې د دفاعي چارو د قائمه کمیټې مشر امجد علي خان د داخله چارو کمیټې ته لیږلی و. په دې بل کې ویل شوی
هر څوک چې د پاکستانی پوز یا د پوز پر کوم غړی مسخره وکړي د دوی عزت او وقار ته زیان ورسوي یا یې بدناموي نو دغه تندې مجرم وګڼسي. بیا دې دوه کاله قید او یا 15 لک روپۍ جرمانه او یا هم دواړه سزاوي وویني.
خو اوریدونکو دا بل لا قانون شوی نه دی او د قانون کېدو لپاره به په پارلمان کې پر بحث سربیره د سنیټ تایید او د ولسمشر لاسلیک ته ضرورت لري، مګر بیا هم پرې سیاسي ګوندونو او د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ د دې بل په اړه سخت نظر ښودلی او دا یې د بشري حقونو خلاف کار بللی دی. د دې ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اپریل په 12 په یوه خبري غونډه کې وویل
The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected a bill. The People's Party
مرکزی کمیټې غړو په دې بل بحث وکړ. موږ دا بل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره د احترام په نامه راوړل شوی رادو. موږ په دې باور یو چې احترام کول په چاته تپل کېدای نشي، بلکې احترام ګټل کېږي. دا کار په زور یا قانون نشي کېدلی. بل خبره دا چې په دې حقلا لا وارده مخه د قانون په کتابونو کې نور محدودیتونه شته.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
او زه بشیر ګواخ د دې خبرونه کوربم. په مشال آنلاین کې نن پر دې بحث روان دی چې د پاکستان په پارلمان کې د داخله چارو قائمه کمیټه هغه بل منظور کړي چې وایي کڅوک د امنیتي ځواکونو به احترامي وکړي نو نقد جریمه او قید سزا ورته ورکول کېدې شي. مخکې تر دې چې په دیاله پر ټولنی زور رسنیو د زینو خلکو نظرونه راوخلو، دې ته بتم شو چې دا بل ولې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 19 مادي یا دفی او همدارنګه د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ګڼل کېږي. پر دې د پوهېدو لپاره د قوانینو پاڼې اړو او لومړی دا ګورو چې د بیان ازادي د څه شي. د بیان ازادۍ په اړه د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د اما پوهاوی و ویډیو خپره کړې. په ویډیو کې هغه تن چې نوم او عہده یې نه ده ذکر شوی د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې د بیان ازادي داسې تعریفوي:
Everyone shall have the right to freedom of expression.
هر کس باید د بیان د ازادۍ حق ولري. دا حق د ته وایي چې یو څوک په ازادۍ سره معلوماتو ته لاسرسي ولري، معلومات ترلاسه کړي او معلومات ورکړي. همدارنګه د بیان ازادۍ د ته وایي چې یو څوک بغیر له ویرې د هر قسمه نظریاتو اظهار وکړي.
ملګرو ملتونو ورته تعریف په خپلو بیلابیلو سندونو کې ذکر کړی دی او هر غړی هیوادی مجبور دی هغو نړیوالو قوانینو ته چې د بیان ازادي خوندي کوي احترام وساتي. خو هر ملک خپل قوانین هم لري. د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې 19 ماده یا دفعه وایي چې د ملي امنیتي ګټو او مذهب ته د درناوي په نظر کې نیولو سره هر وګړی د بیان د ازادي حق لري. په دې آئین کې لږ تر لږه 40 مادي یا دفعه داسې دي چې په بیلابیلو بڼو د وګړو د دې حق په ورکړې ټینګار کوي. د بشري حقوقو وکیل شهاب الدین خټکی په اړه مشال لري ته ویل
دا کانسپټ خو بنیادی طور سره په هر سوسایټي کې وی او بیا په آئین کې هغه په عموما یو مطلب باقاعده شکل ورکړل شي. په پاکستان چې کوم آئین ده په هغه کې کوم فنډامنٹل رائټس لیکل شوی دي، نو په هغه کې د فریډم اف سپیچ خپل یو باقاعده آرټیکل موجود ده او په هغه کې دا لیکلي دي چې دلته ویدن د پیرامیټرز اف لا کنه، یعنی قانوني حدودو کې دننه هر یو شهري تبا د اظهار رائے ازادي اچلې دي او هغه خپل اظهار کولای شي. دغه چې د لیکلو د ازادي حق هر چا ته حاصل ده، پولیټیکل پارټي جوړولو یا اسوسییشن جوړولو حق هر انسان ته حاصل ده، فریډم آف موومنٹ حق حاصل ده، او دغه ټول بیا تړلی دي د فریډم آف سپیچ سره. نو بالکل د پاکستان آئین چې کوم ده د دې آرټیکل 8 نو اخلا آرټیکل 28 چې ده، یعنی اتم نه اتیشتم پورې، په دې کې بنیادی انساني حقوق چې دي هغه د هغې تحفظ شوی ده، د هغې ګارنټي ورکړي ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د بیان ازادي لویه برخه رسنې جوړوي. په دې کې روایتي رسنې هم شامل دي او ټولنیز مطبوعات یا سوشل میډیا هم. په پاکستان کې د ټولو ویب سایټونو، فیسبوک پاڼو، ټویټر اکاونټونو، یوټیوب چینلونو او انسټاګرام حسابونو شمیر معلوم نه دی، خو د روایتي رسنیو شمیرې ساتل شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه د 2021 کال پورې په ټول ملک کې لسلو زیات ریډیو سټیشنونه، له 300 څخه زیاتې ورځپاڼې او 290 ټلویزیون چینلونه شته دي چې د حکومت سره رجسټرډ یا ثبت دي.
نیب کاروائیوں سے تنگ آ کر کاروبار بند کرنے والوں کی فہرستیں گے.
وزیر اعظم عمران خان آج اقوام متحدہ کے زیر اہتمام کانفرنس سے. کوشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم.
کورونا بے قابو، ملک میں ریکارڈ 57.
پاکستان میں کورونا وائرس تیزی سے
عام خبر آپ تک پہنچا ہے.
خود به سرحد خبریالانو ادارې د 2000 کال رپورٹ خی چې په پاکستان کې مطبوعات بشپړ خپلواکي نه لري. دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثرا وخت په خپل ځان سانسوروي. په دې رپورٹ کې پاکستان د بیان ازادي په لیست کې له 180 هیوادونو څخه په 132 نمبر خودل شوی دی.
د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خپرونه اوري.
اوریدونکو، مشال ریډیو د بل منظورونکي کمیټه کې د تحریک انصاف حکومت ځینې غړو سره په دې اړه د خبرو کولو کوشش وکړ، خو هیچا نظر ورکولو ته زړه ښه نه کړ. البته د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې کله چې دا بل په لومړي ځل جوړېده او د اوس په شان یې ډېر بحثونه راپارولي وو، د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي وو چې دا بل د تحریک انصاف حکومت پالیسي نه بلکې د یو تن شخصي خوخه او قانوني حق دی چې د دغه سي قانون جوړولو هیله لري. دې ته د پارلمنت په اصطلاح کې پرایویټ ممبر بل ویل کیږي. د بل وړاندې کوونکی هم جد علی خان سره چې کله مشال ریډیو په ټلیفون د خبرو هڅه وکړه، نو هغه وویل چې مصروفه دی او پر دې مسله خبرې کول نه غواړي. خو یو بل تن چې مشال ریډیو سره په دې اړه خبرې کول یې غوښتل، هغه اډوکیټ فضل خان دی. نوموړی په پېښور ارمی پبلک سکول بریدونو کې د وژل شوو ماشومانو لپاره د انصاف غوښتونکي شهدا فورم مشر دی. دی وایي تر دغې پیښې وروسته پرپوز د امنیت په ساتنه کې د ناکامۍ له وجې دوی نیوکې کوي، نو که دا نوی بل په قانون بدل شي، مانا بیداوی چې د دغونې ترهګری زپلی کورنۍ به هم هیڅ به هیڅ سزا وویني. اډوکیټ فضل خان زیاته کړه،
دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزی ده چې داسې قسم بیلونه او داسې قسم قانون راوړي. ولې دې ته دا مجبور شو؟ خود دې د پاره چې ریاستی ادارو کې کم کمتیانې وي، اغا په دغه نتیجه رسیدلی و چې اغا د په آرګومنت په بیس باندې څه جسټیفیکیشن دی سره نشته دی. دغه یو طریقې سره ریاست د کمزوری د وارخطای اشاره کوي، ځکه په کار دا دی چې د دغه مخنیوی په داسې قسم ونشي چې ریاست داسې قانونونه جوړ کړي، بلکې هغه وجه دې ورکه کی چې په کم باندې پر ریاست پر ریاستی ادارو نیوکه کیږي، هغه دې خپل کردار سم الوبي، آئینی او قانوني حدود کې دې دنه خپل کار وکړي چې په هغه باندې خلک نیوکه نه کوي.
د انټرنیټ له پاڼو
پر سوشل میڈیا روان بحثونه
اوریدونکو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه لما بشیر ګو اکثر اوري. ټویټر ته سر ورخکاره کوو، ګورو چې خلکو د پارلمان د داخله چارو قائمه کمیټه هغه بل پاړه څه ویلي چې د امنیتي ځواکونو پاړه د ټوګو کولو بندولو او نیوکو نه کولو وړاندیز کوي. خو پر ټویټر ځینو خلکو د احتجاج په ډول په بیلابیلو ډولونو ټوکې هم کړي او نیوکې هم. مثلا آسن جاوید لیکلي چې 5,00,000 روپۍ د هر پوځي افسر به سر اخلي او کنه په ډله ییز شکل.
د او تمسخر اړای یا راځي چې مسخره وکړو تر هشټګ لاندې ګل بخاری لیکلی حکومت په دې طریقه له خلکو پیسې راټولول غواړي. ځینو بیا د وزیر اعظم عمران خان هغه ګڼ ویډیو کلیپونه شریک کړي چې نوموړی پکې د وزیر اعظم چوکۍ ته تر رسیدلو مخکې پر پوځي جنرالانو په سیاست کې د مداخلې تورنه پورې او نیوکې کوي. روزم کو مخکې تر دې چې مخخه در سره وکړو دا به دریا د خو چې د پاکستان پوځ د دې بل پاړه له تر اوسه نه دی ویلي. دوی په سیاست کې د مداخلې تور هم ردوي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. د دې پروگرام کوربا بشیر ګوا خو د ژمنې سره سم وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروگرام روخانه مستقبل. د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې په پاکستان کې د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو په اړه تفصیل اوري. د خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زمنګ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د وروسته پاتې هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بیبي د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤل يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا وینا په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورک او د امتحان لار راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه تر لاسه کړل. اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډه هیواد ته به یو خزيره وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد برغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لپاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیک.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو آنلاین باغې تر رجستریشن کې او به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم مرز او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړو ورته آنلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میت همدارنګ کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دا په انګلیش باندې چې تاسو د پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راوختل کیږي همدارنګ چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه تاسوونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی وي، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوستي کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه آمادګي ده. د تر څنګ کې انګلیش ډېر مهم ده په دغه اگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زموږ په کوم کال کې ټیسټ، البته د ټیسټ لپاره ډېره زیاته موده ولګېده، تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېد، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډېر زر ټیسټ هم واغسته، ډېر زر اناؤنس کړ، او همدارنګه ډېر زر اسټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په څلور میاشتو کې خپل اسټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې څه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګه اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې اسکالرشپ کې چې دا یو خو فیس معاف ده د یونیورسيټي، او بل همدارنګه هاستل پکې هم شامل ده، او د تر څنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې چې دغه شوی په دغه وختونو کې اوس کم شوی دي، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000، نو پوهیږم چې ایچ ای سی وایي چې مشکلات له امله موږ دغه پیسې وسته کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپینډ چې سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دوران د یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وايي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه، او په ځان یې اعتماد سیوا شوې ده، نو ځکه وایي چې افغان ځوانان دی له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې په خپل ځان کې هغه کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی ده، ډیر زیات شوی ده په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي، نو زما پیغام د افغان سنتان لپاره دا ده په افغانستان کې چې هغه دي کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي. د تر څنګ باید افغان سنتان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات د غور کې اهمیت ورکړي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده، او زه د افغانستان د کونړ یم. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرتبه حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دي کې. هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر یم.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسېدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړي مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولای شي او کڅنګه؟
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی، یعنې فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي، ډاکومېنټس باید اټیسټېډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د ایمبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان او سی د ایمبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د ایډمیشن کېږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښې او اسانې موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونه ډیر زیات پریشي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ډیر زیات اپورچونټیز راکړي دي، افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورچونټي ورکړل شوی دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي، ته نو دې په سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي، او دې ته یو ښه اپورچونټي پدې دي چې یو همسایه ملک دی، نو دې ډیر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته، چې کله دې زو غړي به تخپل ملک هم تللی شي، زموږ یې سمر آف دی سمر کې دې خپل ملک وزټ کولای شي، او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي، او ایس یعنی مشکلات نشته دي، ځکه ډیر نږدې ملک ته مسایل، او بل دا فرق نشته دي چې دې خلک موږ ته ډیر زیات محبت لري، او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډیر زیات فائدې دي، تاسو په یو څه باندې پوهېږي، یو لارې چارې نه پوهېږي، ډیر ښه ورته ګایډنس ملاوي، یعنی ډیر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دوی سره ډیر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټ طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلانډ د مینه پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان ساحل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. د دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم صنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه. نو همداسې زما خو مکتب خلاص و، سکول مې خلاص و، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترو نه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او که څنګه؟ فرمان صاحب په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ اغا غل دا پنجابي ورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجی کې ادما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي. دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتماً ماته میسیج کوي چې ستا سوالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې دی. وای
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې به چې داغه نه فارغ شوم. په 2018 کال کې راغلم، دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چې ورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او سلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وای زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکړي او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس هغه ملک د اتحادی مشرانو سره تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي، هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغه مشرانو د ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره کې انسان وګوري تاسو، یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو، یعنی زما اته کال شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم چې آی ایم سرینکنزه یو بی سی آر دی، امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221211 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.